کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمون اوریدونکو السلام علیکم از شافیه سرداریم دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن پنج شنبه ده د دیارلسو اوونی وکال د دلوی د میشتی پنځوشتمه ده چې د 2019 کال د فبروري د میشتی څوارلسمه کېږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د ناتو عمومي منشي انز سټولټنبرګ ویل دي چې د افغانستان حکومت ته مهم رول ورکول نه په غیر له طالبانو سره د سولې مذاکرات سم نتیجه نه ورکړي د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایی ریاست ویلي چې په نور هوادونو کې د دولت له مخالفانو سره مذاکرات موجوده وضعیت نور هم کړکېچن کوي او د امریکا د اساسو مجلس د فدرالي حکومت د بودیجې د منظرولو په خاطر پر یوې مسودې باندې نن رایګیری کوي
درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا لرو چې د افغانستان د ټاکنو پخوانی رئیسان د جمهور رئیس غنی فرمان چې له مخې هغوی له کاره ګوښه سوي غیر قانوني بولي
د رئیس صاحب جمهور په فرمان کې چې کوم څراغلی دی چې د دواړو کمیسیونونو رهبری باید عزل شي دا هم غیر قانوني ده
په پکتیا کې د شوزو د حقونو مبارزینې پر دولت نیوکه لري چې شوزو ته د میراث ورکولو په خاطر عامه پوهاوی نه دی کړی
سی خلق اسلام په نظر کې نه نیسی مگر رواجونه په نظر کې نیسی ولی خزی ته دا حق نه ورکوي چې د دې مسلم حق ده
د دې او نورو مطالبو تر څنګ د روسیې ایران او ترکیې رهبران د پنجشنبه په ورځ د روسیې په سوچ کې د سوریې د حالاتو په هکله مجلس کوي خو اوس په دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د ناتو سرمنشي انز سټولټنبرګ وایي چې د افغانستان حکومت ته باید ژر تر ژره د سولې په روانو مذاکراتو کې برخه ورکړل شي نوموړي وویل
Our mission in Afghanistan
Afghanistan ki zmug mamuriyat lumri toblari mug da afghan amniti dwakun rozani aw tanwil ta dawam markaw to da narewali tarhagari par randi jagra wakri aw da sulil la para sharait barabar kri
Stoltenberg nan da 5 shambe par da farwari pa 14 ma pa Brussels ki da NATO da difa da waziran pa gonda ki lagadun na urusta pa yu khabari conference ki wana kawala haga da sulil parawan mazakirat ki da Afghanistan hukumat ta da asasi aw muhim role por kawalo ta'kid waka da tsamodena da Taliban sara da America ya staz makham khabari pil shwidi pa aw pa da khabaro ki da parmaktak pa reportun an khabar shwidi khuda Afghanistan hukumat ta pa ki da gadun kawalo balana na da worker shwe ta'kal shwe che da hamde meshi pa 13 ne ta په اسلام آباد کې د طالبانو استازي د امریکایي ډیپلوماټانو سره بل غونډه وکړي او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره به هم وګوري ښاغلی سټولټنبرګ ویل چې له طالبانو سره د امریکایي هیئت د خبرو هدف بین الافغاني مذاکرات ته لاره پرانستلې خو ټینګار یې وکړ چې په روانو مذاکراتو کې د حکومت له اساسي رول نه پرته دوامدار سوله په افغانستان کې نشي ټینګېدلی
کته هم چې د افغانستان حکومت دراتلونکو د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالب استاد او پاکستانی چارواکو ترمنځ د غونډې په اړه په ښکاره ډول څه ندی ویلي خو ټینګار یې کړی چې له ترهګرو ډلو سره د نورو هیوادونو غونډې په افغانستان او سیمه کې د امنیتي وضعیت له سمولو سره مرسته نه کوي ټاکل شوی د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی په راتلونکو اونۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې وګوري د اجرایی ریاست د وایان مرسیال امید میسم امریکا غږ آشنا ته وویل چې دا ډول غونډې به په افغانستان کې موجوده وضعیت لا پسې پیچلی کړي
دا اتو کالو له جنگ جګړو وروسته سوریا اوس هم بې ثباته او ناامنه ده په دې موده کې د روسانو او د ایران
زمونږ ګاونډیان او سیمې هیوادونه هغوی افغانستان سره په دولت اړیکه ولري کمون شو تورسی ډلې اړیکه اونې والو دا فکر کوم د وضعیت مخکیدل کومک نه کوي
طالبانو تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې پلاوی به یې د پاکستان په رسمي غوښتنه د روان فبروري د میاشتې په 13مه له امریکایي پلاوی او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې وګوري. په بیان کې راغلی دی چې د طالبانو پلاوی به له عمران خان سره په لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو، په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او سوداګرو پر ستونزو خبرې وکړي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت سرپرست پیټریک شناهان وایي متحده ایالات به له افغانستان نه د خپلو عسکرو له وصول نه مخکې له خپلو انډیوالانو سره حتما مشوره کوي او په خپل سر به دغه کار نه کوي. شناهان نن د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته خبرې اعلان ته ویل چې امریکا د نوموړي په وینا په یو طرفه ډول په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر نه کموي. هغه زیاته کړه چې د دې غونډې په نتیجه کې زموږ ترمنځ همغږي او همکاري قوي شوې ده.
د آلمان د منشن په ښار کې د نړۍ د مشرانو په کلنۍ امنیتي غونډه کې چې سبا د جمعې په ورځ پیلېږي، د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په شمول د نړۍ مشران ګډون کوي. په غونډه کې به د افغانستان په هکله هم خبرې کیږي او په ترڅ کې به یې اشرف غنی د یوې غونډې مشري وکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به هم پکې.
د متحده ایالاتو د حکومت استازو د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وویل چې په وینزویلا کې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ خلک د تباهۍ په درشل کې درولي دي، باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. که څه هم چې یو شمېر دیموکراتان د نظامي مداخلې په ضد خبرداری ورکوي، خو د وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي ایلیټ ابرامز د استازو مجلس غړو ته وویل چې د وینزویلا د بحران د حل په ارتباط په ټولو اپشنونو او لارو چارو باندې غور کیږي.
د روسی، ایران او ترکیه مشران د پنځشنبې په ورځ د تورې بهیرې په تفریحي خار سوچي کې راغونډیږي او د سوریې د راتلونکي په اړه مذاکرات کوي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتو اعلان وکړ چې غواړي له سوریې نه خپل عسکر وباسي، دا د دغو دریو هیوادونو د مشرانو لومړی سر مشریزه غونډه ده چې د روسیې د شخړې په باب کوي. په مکې رپورټ ته چې تاج امین یار درته وړاندې کوي.
دا تو کالو له جګړو وروسته سوریا اوس هم بې ثباته او ناامنه ده. په دې موده کې د روسانو او د ایران له ملاتړ څخه برخمنې د حزب الله ډلې د ملیشو قوي پوځي حضور د بشار الاسد او د هغه د حکومت بقا ساتلې ده. روسیا، ترکیه او ایران د یو واحد دریځ پر موندلو غور کوي. د سوچي د غونډې په درشل کې لاسوري څخه د امریکایي قواو د وتلو نظریه ستایل شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل
هغه څه چې مهم دي د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د قدرت د خلا مخنیوی ده.
د درې وړو هیوادونو مشران د روسیې په سوچي ښار کې مجلس کوي. په غونډه کې امریکا برخه نه اخلي، خو هغه څه چې امریکا یې په راتلونکي کې کول غواړي همدا اوس په بحثونو کې مطرح دي.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د امریکا د فضایي ماموریت ادارې یا ناسا د مریخ په سیاره کې د اپرچونیټي یا فرصت په نوم د وی پلټون کې فضایي بیړۍ ماموریت له 14 کلو نه وروسته ختم کړ. نږدې 8 میاشتې مخکې د فضایي څېړنې بیړۍ رابطه له ځمکې سره قطع شوې وه. د فضایي ادارې د دې ماموریت مسؤلینو تر 800 نه زیاتې هڅې وکړې چې رابطه ورسره ټینګه کړي، خو بالاخره د چهارشنبې په ورځ ټولې هڅې بندې کړې او ماموریت یې پای ته رسېدلی اعلان کړ. د اپرچونیټي د تحقیقاتي بیړۍ په 2003 میلادي کال کې د درې میاشتنی ماموریت په نیت استول شوې وه او یو کال وروسته مریخ ته ورسېده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. افغان حکومت ظاهران په اسلام آباد کې د فبروري په 13مه د طالبانو امریکایي پلاوی او د پاکستان له صدر اعظم سره د طالبانو د کتنو په تړاو څنډې ویلي، خو وایي چې پاکستان باید له افغانستان سره مذاکرات وکړي او له ترګر ډالو سره خبرې اترې کول وضعیت نه سموي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ رالېږلی.
طالبانو په یو خبر کړی اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان په رسمي بلنه باراتلونکو دوشنبه له امریکایي پلاوی او دا ډول په اسلام آباد کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره وګوري او د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د کډوالو په ستونزو باندې سره خبرې وکړي. د غوسرګندونو ته ظاهرا د افغانستان حکومت څه نه دی ویلي، خو د سولې عالي شورا ویلي چې اوس لا وختي ده چې کوم خبرګون وښيي. اجرایه ریاست بیا وایي چې پاکستان دې له افغانستان سره دولت په دولت مذاکرات د ترهګرو ډلو په ځای وکړي.
زمون گاونډیان او سیمې هیوادونه هغوی افغانستان سره دولت په دولت اړیکه ولري. کمون شو تر روسي ډلې اړیکه ونیولو دا فکر کوم د وضعیت خکیدل کومک نه کوي مرسته نه کوي هغه بیا هم د امنیتی وضعیت په افغانستان او سیمه کې پیچیده کوي
ځینې څېړونکي په دې باور دي چې طالبان په دې کار غواړي په افغان حکومت فشار وارد کړي د پانتون استاد فیض محمد ځلان وای طالبان به په دې کار خپل امتیازات واخلي
طالبان کوشش کوي په سیمه کې د خپل ملاتړو په زیاتولو سره په افغان حکومت او نړیوالو باندې فشار راوړي لدې لارې دوی غواړي امتیاز واخلي ما تخکاری د طالبانو دا ناسته به دا هم دا ستونزه هم حل کړي چې دوی سفرونه په ځانګړې توګه قطر ته او نورو هیوادونو ته چې اکثره د پاکستان اسلام آباد څخه ترسره کیږي په هغه کې ځینې اسانتیاوې ولري
د اسلام آباد ته ناسته دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو ناسته هم روانه ده دا ناسته چې پرونه اونند د ملي دفاع وزارت د دې سازمان د هرې پریکړې هرکلی کوي
موږ د ناټو سازمان سره ستراتیژیکي اړیکې لرو هر هغه اقدام چې د دې سازمان لخوا د افغانستان د سولې او ثبات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د قوي کېدو او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې مؤثر تمامېږي موږ یې هرکلی کوو
ځینې نور څېړونکي بیا وایي د ناټو ناسته نظامي فشار په طالبانو واردوي خو د اسلام آباد ناستې سره طالبان ټول ډیپلوماتیک نورمونه ماتوي
دوی ځان آزاد او مستقل بلی په یوه وخت کې د افغانستان د حکومت کمزوري او په یوه وخت کې د امریکا د خروج مسله د خپل ذات کې طالبان تجارت ورکی هر غڅ چې غوړی غوکی ولی کله چې تاسو د ناټو د غړو کانفرنس د ناټو د غړو هیوادونو کانفرنس ویني فکر کوم چې د خپل ذات کې عام لوی خو د صلح د دروازې د پرانیستلو په معنا دی او په یوه وخت کې د طالبانو لپاره د فشار په معنا دی چې تاسو هم چې تطغیان کوي نو موږ د افغانستان له حکومت سره یو
د اسلام آباد د ناسې دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د فبروري په 15مه په پام کې ده چې د قطر په پلازمینه د وهای کې د طالبانو او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ بیا خبرې له سره پیل شي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت لومړیتوب لري د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دغه سازمان سرمنشي وایي چې د افغان ځواکونو ملاتړ او روزنې ته به دوام ورکړي ستولتنبرګ وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه به دوام ولري او سولې ته به زمینه برابره سي د خبر نور تفصیل له وحید فیض څخه اخلو چې په سټوډیو کې راسره دی
درمنه شافی جان د ناټو سرمنشي وای چې د سولې په خبرو کې افغان حکومت باید مرکزی ونډه ولري خغلی ستولتنبرګ د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو لغونډې ورسته پی بی خبري غونډه کې ویل د افغانستان د حکومت لونډې پرته تلپاتې سوله ناشونې ده او څومره ژر چې کېږي افغان حکومت د سولې په خبرو کې دخیل کړی شي
Our mission in Afghanistan
په افغانستان کې زموږ ماموریت لومړی توپ لري موږ د افغان امنیتي ځواکونو روزنی او تمویل ته دوام ورکو چې د نړیوالې ترهګرۍ پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره شرایط برابر کړي
د ناټو سرمنشي وړاندې وایي چې هم د سولې د روان خبرو وړاندوینه ناشونی نه ده خو په دغه خبرو کې د امریکا اساسي هدف دره چې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي د وایي چې په سولو د سولې پر روان خبرو کې د افغان حکومت د اساسي ونډې پلوي دي همدارس د ناټو سرمنشي په دغه خبري ناسته کې ویل چې تیر کال د پسلی د پدی خوا د سولې خبرو زور اخیسته چې تر اوسه څوزلي امریکایي پلاوی له طالبانو سره لیدل دي دوی ورڅخه خبر دي او د سولې پر روانو خبرو کې د افغانستان حکومت له وانډې پرته سوله ناممکنه ده شفی جان
ډیر مننه ستاسو څخه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
لوی څارندوالی وایي د افغانستان د ټاکنو د دوو کمیسیونونو د پخوانیو کمیشنرانو څخه د ممکنه سو درغلوی د تورونو د سپیناوي لپاره سر لشنبه پلټنی پیلوي د دغه دوه کمیسیونونو په خواني رئیسان د جمهور رئیس غنی فرمان چې لمخې حقوقي لکاره ګوشه سی غیر قانوني بولي د امریکا ژ خبريال اکرام شنواری په دې باره کې لکابل راپورټ را لېږلی
د افغانستان لوی سالنګوالۍ ویان جمشید رسولی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې لوی سالنګوال د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون د رئیسانو او کمیشنرانو څخه د روان 1991 لمریز کال د تلې د 18مې ورځې په ټاکنو کې د ممکنه شوو درغلیو د تورونو د سپیناوي لپاره د پلټنې یو ټیم ټاکلی او ټاکل شوي ټیم هم د پلټنو لپاره خپل ورځنی کاري پلان ترتیب کړی چې له مخې به یې سر له شنبې ورځې د دغو کمیسیونونو د پخوانیو رئیسانو او کمیشنرانو څخه پلټنې پیل شي. ښاغلي رسولي ویل چې لوی څارنوالۍ له وړاندې دا 12 تنه له افغانستان څخه د وتو څخه د منع شوو کسانو په لیست کې شامل کړي دي.
لوی څارنوالۍ افغانستان زم نزدیک مینان میته کې
د افغانستان لوی سرنوالی د دې ډاډ ورکوي د دې لپاره چې دا یو ډیره مهمه او حساسه مسله ده، هم د افغانستان د خلکو لپاره او هم د قوانینو له نظره. له یوې خوا به دا موضوع په ډیره خپلواک او بشپړه بې طرفۍ سره وڅیړي، او د بلې خوا به د هغو شواهدو او مدارکو پر اساس چې زموږ د همکارانو په واک کې ورکول کیږي د کمیشنرانو د مسؤلیت او نو مسؤلیت په اړه خپلې پرېکړې وکړي او د قانون د غوښتنو په رڼا کې به معلومات برابر کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د یو پارلمان له لارې د ټاکنو په قانون کې نوي تعدیلات توشیح کړل چې ورسره د ټاکنو دوه کمیسیونونو د رئیسانو په ګډون ټول کمیشنران هم له کاره ګوښه شو. جمهور رئیس غنی په پارلمان کې د یوې اونۍ په موده کې د نوي قانون له مخې د نوو کمیشنرانو د ګمارلو سپارښتنه کړې. د ټاکنو د کمیسیونونو ګوښه شوو رئیسانو ګلاجان بدی سایات او عبدالعزیز اریایی نن د پنجشنبې په مازیګر یو ګډ خبري کانفرانس په وینا کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارلمان د دغو کمیسیونونو په وړاندې د یوې کودتا سره مقایسه کړ او ویل چې دا فرمان اصلا د قانون په خلاف صادر شوی دی.
د رئیس صاحب جمهور په فرمان کې چې کوم څراغلی دی چې د دواړو کمیسیونونو رهبری باید عزل شي او سرپرستی دار د دواړو کمیسیونونو دار انشا په غاړه باندې ولري، دا هم غیر قانوني ده.
ګلاجان بدی سیاد دغه خبري کانفرنس ته ویل چې د دواړو کمیسیونونو رئیسان او کمیشنران هر ډول پلاتونو او محاکمې ته
مونږ هر نو محاکمې ته کمی او کاستی زمونږ په کارونو کې وجود ولري حاضر یو، په دې شرط چارتا سیاسي مداخله پکې وجود ونه لري او هغه شریکان د انتخاباتو چې د هغو په سر کې بین دونران د افغانستان حکومت د ملي وحدت حکومت د احصائیه ادارې چې د دغو بایومتریک وسایلو خریداری په غاړه باندې درلودله، دا رنګه د ثبت احوال نفوس اداره چې د ثبت نام په لړ کې تذکيري توزیع کولې، دغه ټول په یو عادلانه محاکمه کې خپل هغه اندازه مسؤلیت چې درلوده د هغو ټولو سره حسابدهي وکړل شي.
دغه خبری کانفرنس ته د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون پخوانی رئیس عبدالعزیز اریایی هم ورته څرګندونه وکړي. په ټینګار ویل چې د افغان حکومت د دې پریکړې په وړاندې به وزريږي او خپل اجراتو ته به دوام ورکړي. دغه پخوانیو چارواکو ویل چې د کار څخه د ګوښه کېدو سره سم ورڅخه امنیتي ساتونکي اخیستل شوي چې اوس دوی د نامنې احساس کوي. هغوی له حکومت څخه په کابل ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسیونونو د کارکوونکو د ژوند د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د ټاکنو د نوي قانون له مخې به د افغانستان هغه سیاسي ګوندونه چې دغه هیواد د عدلي وزارت سره نومونه ثبتي خپل یو نوماند او د ټاکنو سر شپږ افغان ادارې 15 نوماندان مخامخ جمهور ریاست ته ورپېژني او بیا به جمهور رئیس له دغو شاوخوا واتیا نوماندانو څخه و تنه کمیشنران او یو تن د دارالانشا رئیس د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته او شپږ کمیشنران او یو د دارالانشا رئیس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته د نوو کمیشنرانو په توګه ورپېژني. د عدلي وزارت سره شاوخوا دوه اویا سیاسي ګوندونه ثبتي. د ټاکنو په نوي قانون کې د کمیشنرانو د نوماندۍ د وړتیا لپاره د افغانستان تابعیت د لسان تر کچې زکړې او 15 کاله کاري تجربه په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د 1991 لمریز کال د جمهوریت سره ټاکنو لپاره د چنګاښ نشتمه ورځ په پام کې نیول شوې ده. دغه ټاکنو ته 13 نوماندان چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله هم پکې شامل دي خپل نمونه لیکلي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خپرونه اوري. امریکا په نړۍ کې د ایران له نفوس سره د مخنیوي او د متحدینو لخوا پر ایران د بندیزونو لګولو په هدف د پولین په مرکز وارسا کې د نړیوال کنفرانس کوربه توب کوي. په عین وخت کې په هالند کې یوې محکمې حکم کړی چې ایران کولی سي په امریکا کې د خپلې کنګل سوي شتمنۍ د بیرته اخیستو دپاره اقدام وکړي. سمیع الله جلالزی د رپورټ تفصیل راکوي.
په فرانسه کې میش د ایران د مقاومت د ملي شورا ډله هم په وارسا کې د نړۍ د شپېتو هیوادونو د استازو په دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې د امریکا په استازیتوب د جمهور رئیس ترامپ مرستیال مایک پینس، بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د سپینې ماڼۍ سلاکار روډي جولیانی ګډون کوي.
په منځنی ختیځ کې د سولې او امنیت په هدف باید د ایران د ملایانو په دیکتاتوري کې لوی بدلون راشي. د سولې او ثبات رامنځته کولو لپاره دا هر څه باید ډېر ژر پای ته ورسیږي.
ایران له دې څخه مخکې قدرت ته د مذهبي مشرانو د راتګ څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د وارسا په کانفرانس کې د عربو هیوادونو ګډون مهم بولي.
هغه څه چې د دې کانفرانس په اړه مهم دي هغه دا دی چې دا غونډه په پټه نه کیږي. د مهمو عربي هیوادونو استازي له اسرائیلو سره یو ځای کینی څو په خپل مشترک هدف کې د پرمختګ په خاطر چې له ایران سره جګړه ده بحث وکړي.
خو د ایران د بهرنی چار وزیر امریکا تورنوي چې پر هیوادونو په دې خطر فشار راولي څو په دې کانفرانس کې ګډون وکړي.
دوی خپل پیسې، نفوذ او د امریکا نظامی قدرت کاروي. دوی همدارنګه دې کانفرانس ته د ډېرو خلکو د پام اړولو په هدف پر ګڼ شمېر هیوادونو د خپل نفوذ څخه کار اخلي. ډېری هغه کسان چې دې کانفرانس ته ځي موږ ته وایي چې له دې پرته بله لار نه لري.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي له واشنګټن سره د پولند نږدې اړیکې ممکن له نورو هیوادونو سره د دې هیواد اړیکې زیانمنې کړي.
زه داسې فکر کوم چې د جمهور رئیس ټرمپ اداره اروپایي اتحاد ته ډېر پام نه کوي. احتمالا یو پیمان هڅه کوي چې په اروپا کې د یو شمېر اختلافاتو څخه استفاده وکړي او یا مشکلات نور هم ژور کړي.
د اروپای ټولنې د بهرنی چارو مشره فدریکا موګرینی په دې کانفرانس کې ګډون نه کوي. خو یو شمیر نورو هیوادونو بیا خپل استازي استولې دي. چین، روسیا، لبنان او فلسطین بیا په دې کانفرانس کې له ګډون ډډه کړې ده. دا کانفرانس په داسې حال کې جوړیږي چې په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې د ایران په ګټه حکم ورکړ او دې هیواد ته اجازه ورکړه چې په امریکا کې د خپلې کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره اقدام وکړي. واشنګټن هڅه وکړه چې دا قضیه وځنډوي او تهران یې د نړیوالې ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
در نوریدونکو په پکتیا کې د شوزو د حقونو مبارزینې پر دولت نیوکه لري چې شوزو ته د میراث ورکولو په خاطر عامه پوهاوی نه دی کړی. د دوی غوښتنه دا ده چې د دې ستونزې د حل لپاره دی دولت او خلک خپل مسؤلیت ترسره کړي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم ښځو ته د میراث حق نه ورکول د خزینه فعالانو ترمنځ د بحث جدي موضوع بلل کیږي. دوی د دې ستونزې د حل لپاره پر اوږدمهاله مبارزه ټینګار کوي. مدني فعاله ندیا وایي چې زیاتره ښځې په میراث کې له خپلې ونډې نه خبره دي. د هغې په وینا ښځې نه یوازې په میراث کې خپله ونډه نشي غوښتلی بلکې پر هغوی د کیدونکي تشدد په اړه غږ هم نشي اوچتولی.
داسې ده چې په کلیو کې خو که په ښځو باندې څومره تاوتریخوالی وشي بیا هېڅکله نه غواړي چې خپل غږ د کلو مشرانو ته هم چې خبر ورسیږي چې مثلا په دې ښځې باندې تاوتریخوالی کېږي. خو که ډېر له حده زیات شي بیا دا تاوتریخوالی د کلو د مشرانو سره شریکېږي یا ښځه په کور کې نه خو د دې ټولو کې بیا هم سزا ښځې ته ورکول کېږي.
په دې برخه کې په ټولیز ډول د مسؤلیت ګوته ډېره دولت او دینی عالمانو ته نیول کیږي چې ګنې په ثروت او سرمایه کې د ښځو د میراث په اړه هیڅ او یا بیخي لږ عامه پوهاوی کړی. په عین وخت کې د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصری نوریخیل د دې ستونزې د هواري په مخ کې عمده خنډ حاکم رواجونه بولي. هغه وایي چې د تیر یوه کال په مدا کې د میراث یوازې یوه پیښه دوی ته راجع شوې.
خلک اسلام په نظر کې نه نیسي مګر هم رواجونه په نظر کې نیسي. ولې ښځې ته دا حق نه ورکوي چې ښځه ضرورت لري یا دا د دې په اسلام کې راغلي دا دې مسلم حق ده.
د پلرونو لخوا خپلې میرمنې او اولادونو ته پاتې کیدونکي سرمایه او دولت میراث بلل کیږي. د اسلام مبارک دین په میراث کې نارینه او ښځو ته خپل جلا او مشخصه ونډه ټاکلې. په پکتیا کې د ښځو شبکې مشر زرغونې همت آشنا راډیو ته وویل چې ښځو ته د میراث په ورکولو سره اسلامي حکم هم پر ځای کیږي او د هغوی د اقتصادي ستونزو په حل کې هم مرسته کولای شي.
که چیرې وخور اقتصادي مشکل ونه لري د هغې کورنۍ اقتصادي مشکل ونه لري دوی ښه اولادونه روزلی شي او دوی ژوند به پرمختګ وکړي. خو زما وړاندیز دا دی خویندو ته باید خپل میراث ورکړی شي ولې چې دغه شرعي حق دی د خویندو.
په ورته وخت کې د پکتیا د استیناف محکمې رئیس عطاولا فکری وایي چې دوی ته د ښځو د میراث اړوند ډېرې کمی دوسیې ورغلي دي. هغه ښځو ته په میراث کې د خپلې ونډې پر ورکړې تاکید کوي.
دغه مال هغوی ته حرامېږي چې کله پکې د خور حق یا د ترور حق پاتې
نو دا تسلیل کې پر دې حق سره خوري لکه څنګه چې نور نه خالي دي اسلام نه عمل نشه دا په دې راسته کوم شته میراث د خزه حق ارزول شي په دې خاطر چې ثروت او سرمایه د یو شخص سره تر قیامت پورې پاتې نشي بلکې دا سرمایه د انسان منتشر شي د غریب کور ته لاړ شي کله چې د خور د غریب کورونه وړي شي
عام نظر هم دا ده چې خزو ته د خپلو حقونو د ورکړې لپاره لازم ده چې د ټولنې نارینه او خزینه وګړي له خپلو حقونو څخه په لازمه توګه معلومات او پوهاوی ولري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، هر کال د فبروري 14مه د والنټاین یا د مینو د ورځې په نوم لمانځل کیږي، خو کومه مینه او له چا سره؟ په دې هکله پام وکړئ د نوشابې آشنا راپور ته چې څو تنو پکې همدا پوښتنه جواب کړي.
والنټاین یا د مینې ورځ د لرغوني روم له فرهنګ نه اخیستل شوې. د مینې ورځ هر میناناک انسان ځان ته په خپل فکر تعبیر کړي.
زما د پاره د والنټاینز یا د مینې ورځ د نورو د خوشحالۍ د پاره د ښه کار معنا لري. دا راته مهمه ده چې دې ورځ د پاره د خلکو د غوښتنې مطابق په ښه کیفیت ګلان دوی ته جوړ کړم او په آخره کې راته وایي مننه، ته څومره ښه، مهربانه او مینه ناکه یې. بس زما د پاره همدا د والنټاینز یا د مینې د ورځې معنا او خوښي ده.
همداسې چې د مینې تعبیر د هر انسان له نظره فرق لري، اظهار هم په مختلفه بڼه وي.
کله چې د والنټاینز ورځ رانږدې شي، خپل کارونه پرېږدم او د مور سره د مرستې په خاطر دلته راځم. دا چې مور سره د اړتیا پر وخت مرسته کوم او هغه رانه خوشحالیږي، همدا ورته زما لخوا د مینې د ورځې ډالۍ ده.
آیا د مینې ورځ یوازې د هغو ځوانانو ده چې یو بل ته د سرو ګلانو په ورکولو او ښکلولو خپله مینه څرګندوي؟
نه، داسې نه ده. دا د مور او لور، پلار او لور، مور او زوی، پلار او زوی، د دوستانو او انسان سره د انسان مینه ده. همدارنګه په یو بل د اعتماد مننه ده چې په دې ورځ یې د ډالیو په ورکولو یو بل ته اظهاروي. زما دپاره دا تر ټولو مهمه خبره ده.
په امریکا کې د فروشاتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال به د مینې په ورځ 19.6 میلیارد ډالر مصرف شي. د معلوماتو له مخې په 2013 کال کې امریکایانو 4.2 بلیون ډالر یوازې د مینې د ورځې د ډالۍ په خاطر په زیوراتو مصرف کړي. خسمت بیا وایي د ده لپاره ښه ډالۍ ګل ده.
زه خپل ملګری ته ګلان وړم او د ډالۍ لپاره مې ګلان ځکه خوښ دي چې طبیعي ښکلا لري. که ښه وساتل شي تر ډیره تازه پاتې کیږي. په دې باور یم چې د مینې د اظهار لپاره ښه ډالۍ هم ده.
1.34 میلیونه خلک چې د امریکا د نفوس 15% جوړی، یو بل ته د والنټاینز د مبارکۍ کارتونو په ورکولو خپله مینه څرګندوي. میلیونونه انسانان چې دا ورځ د رښتینې مینې په نوم لمانځي، بیا داسې وایي: مینه کرا، مینه ریبا، د مینې تخم شینده. مینه کرا، مینه ریبا، د مینې تخم شینده. دنیا په مینه ده آباده، زه هم مینه کوم.
څو خبرونه غټ کی. د ناټو سرمنشي د افغانستان د حکومت لپاره د سولې په مذاکراتو کې د مهم رول ورکول غوښتنه کړې. د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست پاتریک شنهان ویلي چې متحده ایالات به له افغانستان نه د خپلو عسکرو د راویستلو نه مخکې له خپلو انډیوالانو سره حتما مشورې کوي او په خپل سر به دا کاري وازی نه کوي. د آلمان د منشن په ښار کې د نړۍ د مشرانو په کلنۍ امنیتي غونډه کې جمهور رئیس اشرف غنی په شمول د نړۍ د څو هیوادونو مشران ګډون کوي. دا غونډه سبا د جمعې په ورځ پیل کیږي. د روسي، ایران او ترکیې مشران نن د پنجشنبې په ورځ د روسیې د تورې بهیرې د سوچي په دفتر ښار کې راغونډېږي او د سوریې د راتلونکي په اړه به مذاکرات وکړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس له خپلو اروپایي انډیوالانو نه غوښتي دي چې له هغې موافقې نه وځي چې له ایران سره دغه هیواد د اټومي وسلو په باب په 2015 میلادي کال کې د نړۍ قدرتونو لاسلیک کړې وه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل چې ایران په نړۍ کې د ټیریزم تر ټولو غټ ملاتړ کوونکی هیواد دی. مایک پینس نن د پنجشنبه په ورځ په وارسا کې د منځني ختیځ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې وینا کوله چې متحده ایالات او د پولنډ حکومت یې په ګډه قربتوب کوي او د متحده ایالاتو د استازو مجلس چې دیموکراتان پکې اکثریت لري د چهارشنبه په ورځ په جمهور رئیس ټرمپ کلک انتقاد وکړ پر سعودي عربستان باندې د امریکایي نظامي مرستو د قطع کولو په اړه رای ورکړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په امن کې له څو کلونو نه په جګړه بوخت دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارو.